څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلست. په دې خبرونه کې به واورئ چې ارګ وایي د طالبانو وروستۍ حملې به د سولې لپاره د حکومت پر تعهد اغیز ونه کړي. نور مطالب او اونیز پروګرامونه هم لرو. السلام علیکم، دا خبرونه زه احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. قدر منوریدونکو، له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې. ولسمشر مڼې په هیواد کې د جګړو د ډېرېدو په اړه په قطر کې د طالبانو پر مشرانو انتقاد کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې لسګونه کسان تازه په کرونا ویروس اخته سوي دي. او بلجیم، هالند او جرمني په 2020 کال کې د ښځو د فوټبال د نړیوال جام لوبو لپاره د کوربتوب ګډې هڅې پیل کړې. د خبرونو تفصیل. ولسمشر مانی په هیواد کې د جګړو د ډېرېدو په اړه په قطر کې د طالبانو پر مشرانو انتقاد کړی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن ازادي رادیو ته ویل چې راپورونه ښیي یو شمېر هغه طالبان چې د حکومت له زندانونو خوشي سوي بیرته جګړو ته ورغلي دي. هغه زیاته کړه
مسؤلیت ادامه خشونت ادامه حملات
د تاوتریخوالی او تروریستي بریدونو د دوام مسولیت د طالبانو دی. په تیر بیا په قطر کې د دې ډلې مشران مسول دي، ځکه دوی په هغه شمنه چې په لومړي سر کې کړې و عمل نه دی کړی.
طالبانو تر دې وړاندې د جګړو ډګر ته د خوشحالي طالبانو د ورتګ ادعا رد کړې و. د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د افغانستان د سولې د بهیر او په دې هیواد کې د جګړې د ختمېدو په اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ. د دغه ګوند رسنیو دفتر د معلوماتو لمخې ښاغلی حکمتیار به په دې درې ورځني سفر کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او نورو لوړپوړو چارواکو سره وګوري. ویل کېږي چې حکمتیار دا سفر د پاکستاني چارواکو په رسمي بلنه کړی دی. پاکستان هغه هیواد ګڼل کېږي چې پر وسلوالو طالبانو پراخ نفوذ لري. کابل او واشنگټن له ډېرې مودې راهیسې پاکستان تورنوي چې د طالبانو مشرانو ته یې پناه ورکړې او مرسته ورسره کوي، خو اسلام آباد دا تور ردوي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم پاکستان ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې وروسته ویلي وو چې د هغه وخت مشرانو د افغانستان د سولې بهیر په برخه کې د هر اړخیزې همکارۍ ژمنه ورسره کړې وه. د ننګرهار چارواکي په جلال آباد ښار کې د داعش ډلې د یو قاضي د وژلو خبر ورکړی. د ننګرهار ولایت رسنیو مرکز ازادي رادیو ته په راستولې خبر پاڼه کې ویلي چې تیر شپه د جلال آباد ښار د نهمې ناحیې اړوند خوشکمبت سیمه کې د ملي امنیت څنګړو ځواکونو عملیات کړي چې په ترڅ کې د داعش ډلې یو قاضي او اداري امر امین چې په معاویه مشهور و وژل سوی او یو مل کلاشنکوف ترې ترلاسه سوی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې وژل سوی کس وړاندې د داعش ډلې یو مشر ابو عمر ته کار کوه. همدارس د جلالآباد ښار د اومن ناحیه په مربوطاتو کې هم عملیات ترسره شوي چې پکې د داعش ډلې د ځانمرګو بریدونو مسول محمد نبی مشهور په ایوبی د یو مل تفنګچې سره ژوند یې نیول سوی دی. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې لسګونه کسان تازه په کرونا ویروس اخته سوي دي. د دغه وزارت وایند اکمل سمسور نن ازادي رادیو ته ویل
د 24 ساعته گذشته
په تیرو 24 ساعتونو کې د 523 کسانو آزموینه اخیستل شوی چې له دې ډلې د 80 کسانو نتیجې مثبت وي او په همدې موده کې 15 کسان مړ شوي دي.
د امیر روغتیا وزارت د رسمي شمیرو لمخې په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر څه باندې 23200 رسیدلی او له کووید 19 ناروغۍ څخه په دې هیواد کې نږدې 1500 کسان مړه سوي دي. ډاکټر انوایي خلک باید د ورځې څو ځلې لاسونه په صابون ومینځي او په عمومي ځایونو کې د ماسک اغوستلو سربیره یو بل څخه ماین واټن مراعت کړي او تر ممکن حده په کور پاتې سي څو د کرونا ویروس د خورېدو مخه ونیول سي. اخوا په اروپا کې د کرونا ویروس له کبله د مرستو شمیر تر 25000 واوښت. د خبر نن داسې مهال خبر شو چې اروپایي هیوادونه د کرونا ویروس د تازه پیښو د خورېدو د مخنیوي لپاره مبارزه ته دوام ورکوي. اروپایي هیوادونه په تیر ورځو کې د کرونا ویروس د نویو پیښو د 43 سلنې ډیروالی ثبت کړی دی. همدا د دې سبب سوی چې یو شمیر هیوادونه نوي محدودیتونه ولګوي. په امریکا متحده ایالاتو کې بیا د اکتوبر پر 18 باندې 25,000 کسان تازه په دې ناروغي اخته شوي دي او د شمیر په تیر ورځو ورځو کې 28% زیاتوالی شوی. په ټول نړۍ کې په کورونا وایروس د اخته شویو کسانو شمیر تر 30 میلیونه اوښتی دی. او بلجیم، هالند او جرمنی په 2020 کال کې د شوزو د فوټبال د نړیوال جام لوبو لپاره د کوربتوب غړي هڅې پیل کړي. دغه هیوادونو نن وویل چې دا پروګرام د درې ملته یو ګول په نامه مخته وړي. د فوټبال نړیوال فدراسیون تر اوسه په دې اړه د وړاندیزونو د منلو لپاره یو ځل بلا جل نه دی اعلان کړی. استرالیا او نیوزیلند په 2020 کال کې په ګډه د شوزو د فوټبال نړیوال جام لوبو کوربتوب کوي. د خبرونو پای
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د افغان ولسمشر ویان وایي د طالبانو وروستۍ حمله به د سولې لپاره د حکومت پرژمنه اغیز و نکری. په یو بل راپور کې به واوري چې د جګړې په سنگر کې پراته دولتي سرتیری څه غواړي او په څه حال کې دي.
شلمه ورځ ده چې موږ د دشمن د خواسه ماشره یو. د ناوی پولیسوالۍ کې په کمپ مومن خان کې زخمیان راته پراته دي. دشمن تاورونه را باندې نړولې دي.
په نورو موضوعاتو کې، په خوست کې د جانغوزو سوداګر وایي چې طالبان تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د دوی له موټرو عشر اخلي.
طالبان خپل منطقه لري کنه په کومه منطقه کې چې دی قابو وي دی دولت دی غوښر وته وایي اغه لسم روپۍ دوی د غرو د خلکو نه اخلي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړو کاندیدانو د متحدو ایالاتو په یوه او بل سر کې کمپاینی غونډې جوړې کړي. د نورو مطالبو تر څنګ د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ 19 پروګرامونه به د خپرونې په دوهمه نیمه کې واوري. مکرګله ازادۍ رادیو او ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. په مکرۍ د خبرونې لومړی راپورته د افغانستان جمهوریت ریاست وی د طالبانو لخوا حمله ته زور ورکول به د سولې لپاره د حکومت پر هڅو اغیز و نکړي. د افغان ولسمشر ویان وایي چې د دولت د سولې مرکچی پلاوی به څومره چې لازم وي په قطر کې پاتې شي. صدیق صدیقی په قطر کې د طالبانو مشران د هغو خلکو په وژنه ګرام بولي چې په وروستیو جګړو کې وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د فیروز عزیزی په راپور کې واورئ.
د بدخشان، فیض آباد او د هلمند لښکرګاه پر ښارونو د طالبانو له حملو وروسته د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې شدت موندلی. د جمهور رئیس ویان طالبان ته خبرداری ورکړی چې د تاوتریخوالي زیاتول به د سول په برخه کې د حکومت پر هڅو اغیز ونه کړي. صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې حکومت له قطر نه د مرکچي پلاوي د بیرته راستنولو کوم پلان نه لري.
د افغانستان حکومت او نړیوال مونږ په ګډه نوزن تلاش کوو. زموږ حیات قطر کې دی. مونږ د سولې کې نه غواړو چې کوم شاتګ راشي. مونږ کاملا سولې لپاره تعهد لرو، خو وینو چې طالبان جګړې ته نور هم لاس وهي. د طالبانو حملې پر هلمند او پر غور کې زموږ خلک په وړاندې دا شی چې دوی سولې لپاره تعهد نه لري.
ښاغلی صدیقي وایي داسې راپورونه شته چې د افغانستان له زندانونو یو شمېر آزاد شوي طالب بندیان بیرته د جګړو لیکو ته تللي دي. دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې مخکې د دولت د مرکچي پلاوي غړي نادر نادري ازادي راډیو ته ویلي و چې که وضعیت په همدې ډول دوام ومومي، د سولې افغان مذاکراتي پلاوی به د مذاکراتو د دوام په اړه له سره غور وکړي. د طالبانو وروستیو حملو د نړیوالو غبرګونونه هم راپارولي او دغه ډله یې د دوی او امریکا ترمنځ د توافق په نقص تورنه کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا باور چې د مذاکراتو په میز کې د امتیاز د ترلاسه کولو لپاره تاوتریخوالي ته شدت ورکول سي ډیر ګواښونکی دی. دا شنکړنه کولی سي د سولې پروسې ته زیان ورسوي او د پخوانیو افغان رهبرانو د ناسمو محاسباتو د تکرار لامل سي. موږ باید په هغه خبره او محتوا چې وکړی سي په اساس مذاکره او تفاهم تفاهم وسی پابند وسو. هم نارنګه په کابل کې د امریکا سفارت شرزدفیر راس ویلسن هم پرون ماخام په غور ولایت کې دی بم د 14 په خبرګون کې په افغانستان کې د وینې تویدنې د زر تر زر درې دوه غوښتنه کړی ده. بلخو په افغانستان کې د غوت ملاتړ ماموریت ناټو ځواکونه ویان سینې لګیت په خپل ټویټر باندې خبرداري ورکړی چې په هلمند او فرا کې د امریکا هوایی حمله یوازې د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د دفاع لپاره سوی او که پر دوی حمله وسی دا حمله به دوام ومومي. طالبان او امریکایي ځواکونه له دوی سره د سوي هوکړې په نقص تورن کړي دي. هغه ادعا وی چې امریکایي چارواکو رد کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مورګان اورتګاز د طالبانو د دغه تور په اړه په ټویټر لیکلی چې موږ د طالبانو ادعا د امریکا د تخلفاتو په اړه ردوو. د افغانستان خلک سوله غواړي. د امریکا طالبانو توافقنامه او د امریکا افغانستان ګډه اعلامیه بشپړ پاتې کول د سولې پروسې لپاره حیاتي ده. دا خبری داسې مهال مطرح کیږي چې دا مهال د بدخشان په فیض آباد ښار کې جګړه روانه ده. راپورونه وایي چې د دغه ولایت اتمه ناحیه په بشپړ ډول طالبانو تر ولکې لاندې ورغلي او سقوط یې کړی او په درېیمه او څلورمه ناحیه کې شدیده نښتې روانې دي. په هلمند کې لا هم د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. له دې سره له تیرو دوه ورځو را په دې خوا په میدان وردګ ولایت کې هم د نښتو او د امنیتي ځواکونو د محاصرې په اړه راپورونه ورکړل سوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان وایي په هلمند ولایت کې جګړه د پای ته رسیدو په حال کې ده او په بدخشان کې د طالبانو د مخکېتګ په اړه راپورونه راډوي. تازه طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې د حملو د شدت دلیل د هغو حملو په غبرګون کې کیږي چې په خبره یې د دغې ډلې پر وړاندې افغان ځواکونه کوي. طالبانو له امریکا سره په دوحه کې د فبروري په 9 نیټه توافق کې د تاوتریخوالي د کمښت په اړه ژمنه کړې ده.
په افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت او د افغانستان د دولت د ریاست د ویان د څرګندونو په اړه راپور مو اوریده. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمیر غړي وایي چې په ځینو ولایتونو کې په روانو جګړو کې ګڼ شمیر افغان سرتیري د طالبانو لخوا کلابند شوي او د اکمالاتو له کمښت سره مخامخ دي. په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازي غلام ولی افغان ازادۍ راډیو ته وویل د هلمند په ځینو سیمو کې ډیری افغان سرتیري د اکمالاتو له کمښت سره مخامخ دي او حتی د خوړو لپاره څه نه لري. دفاع وزارت دا ستونزې مني خو وایي چې تر وروستي حده کوشش کوي چې دا ستونزې حل کړي. د ډیوی نادر پراپور کې په دې اړه نور جزئیات.
د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې یو شمیر سرتیری وایي نږدې 40 ورځې کېږي د طالبانو لخوا کلابند دي. د دوی په وینا افغان امنیتي بنسټونو سره یې په وار وار اړیکې نیولې خو تر دې دمه یې غږ نه دی اورېدل شوی. په هلمند ولایت کې د 215 میوند قلوردو د لومړي لیوا لومړي کنډک لومړي ټولي قماندان اغا ولی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دی او سلور وش نور ملګری یې په یاد ټولی کې چې د مومن خان کمپ په نامه مشهور دی کلابندی.
نن شلمه ورځ ده چې موږ د دشمن د خاصه ماشره یو د ناوې په ولسوالۍ کې په کمپ مومن خان کې زخمیان راته پراته دي. دشمن څاورونه را باندې نړولې دي. په خزو کې مقاومت کوم. د شپې او د ورځې جنگ را باندې شروع دی. د مقامات تر اوسه پوری کړی دی خو لوړ مقامات نزخ تر اوسه متاسفانه نه دی اوریدل.
د خغلی ولی په خبره په یا ټولی کې ډیری سرتیری ټپیان دي خو د لیگ لپاره امکانات نشته. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ په خوله رسنیو کې د میدان وردګو ولایت جلریز ولسوالۍ کې د کوټه اشرو کم کې کلابن سرتیرو د خپل وضعیت ویډیو په خوله رسنیو کې خبره کړه. د ویډیو کې د عبدالجبار په نوم سرتیری ویل چې د اکمالاتو د کمښت سره مخ او ټپیان ورته پراته دي. په ټولنیزو رسنیو د دغه ویډیو لخپرېدو وروسته په دفاع وزارت انتقادونه وشول چې بلاخره یاد وزارت په یوه اعلامیه کې د یادو عسکرو ستونزو ته د رسیدو راپورونه ورکړل. د ولسي جرګې یو شمیر غړي همدې موضوع ته په انتقاد وایي چې د هیواد په 24 ولایتونو کې سخته جګړه روانه ده او یادو ولایتونو کې افغان سرتیري په سخت وضعیت کې جګړې پر مخ بیایي. د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړي غلام ولی افغان ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د نور ولایتونو ترڅنګ د هلمند په هغو ولسوالیو کې چې جګړه روانه ده ډیر شمیر افغان سرتیری کلابند او د اکمالاتو له کمښت سره مخ دي.
د افغانستان په 43 ولایتو کې د نوو معلوماتو د قرار د شل نه د 43 ولایتو د افغانستان کې اوس په حال تودې او ګرمه جګړه روانه ده. د جګړې لیکي ډیره ګرمي او تودې او د افغان امنیتي دفاعي ځواکونه په بعضی مناطقو کې واقعا د ماسیری په حالت کې شپې ورځې سبا کوي.
خو د افغانستان دفاع وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال شل ولایتونو کې جګړه روانه ده، چې هلمند، میدان وردګ، بغلان، بدخشان او فراه ولایتونو یو شمېر سیمو کې زور اخیستی دی. د دفاع وزارت په وخت افغان سرتیرو ته اکمالات رسولو او ټپیانو لیږد برخه کې ستونزې مني، خو په هلمند ولایت کې د کلابن سرتیرو په اړه څه نه وایي. د دې وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل کابل کې د امنیتي سرتیرو فراغت غونډه کې وویل،
موږ د جنگ په حالت کې یو، کله امکانات نه رسي، البته په بعضي وخت کې به مشکلات وي. تاسو ولې په هلمند کې د دوه پولیسو د انتقال لپاره زمون دوه هلیکافترو ټکر وکړه او اته کسه مون قهرمان پیلوټان د لاسه ورکړ. مشکلات شته ده، خو هغه څه چې د حکومت په توان کې ده هغه به کوي، او ستاسو حمایت یوازې دلته نه بلکې په سنګر کې به مونږ ستاسو حمایت کوو.
د راپورونو له مخې له دې وړاندې هم په یو شمېر ولایتونو کې د جګړو پر مهال ګڼ شمېر افغان سرتیري کلابند، اسیر او د اکمالاتو له کمښت سره مخ شوي دي، هغه څه چې د افغان امنیتي بنسټونو پر وړاندې یې د خلکو نیوکې راپورته کړي دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده. زموږ غاګله ازادي راډیو ری ورزو نورو موضوعاتو ته. په پکتیا، خوست او پکتیکا کې د جانغوزیو راټولونکو او سوداګروي په ډیرو سختو شرایطو او ستونزو کې د جلغوزو حاصلات راټولوي، خو په لارو کې وسلوال طالبان د یوه موټر پر سر د اوشر په نوم سلګونه زره افغانۍ ترې اخلي. دوی وایي دا کار یې پر کاروبار منفي اغیز کوي او ډیر کله د دې باعث کیږي چې له ګټې یې تاوان زیات شي. احسان آریان له دوی سره خبرې کړي.
دا په خوست کې د جلغوزیو مارکیټ دی، چیرته چې د پکتیا، پکتیکا او خوست له مختلفو ولسوالیو خلک د خرڅلاو لپاره جلغوزي راوړي. ظاهرا د جلغوزیو راټولول او تر دې مارکیټ یې را رسول اسانه بریښي، خو له سوداګرو او کاروباریانو سره له خبرو څرګندېږي چې تر دې ځایه په رسېدو کې ګڼې ستونزې ګالي. د دوی لمنځه د مومن په نوم د جلغوزیو یو تن سوداګر چې د پکتیکا، پکتیا او خوست له بیلابیلو سیمو جلغوزی دغه مارکیټ ته راوړي د لارو پړوي.
خو طالبان خو داسې دي محترمه چې هغه خپلې منطقې لري، کنه په کومه منطقه کې چې دی کابو وي، د دولت دوی غوسر ورته وایي، هغه لسم روپۍ دوی د غرو د خلکو نه اخلي. او یو یو نیم لک افغانۍ پرې راځي په یو موټر باندې.
یو شمیر نور سوداګر بیا د اوشر د ټولولو پر مهال د جوړجاړي موضوع هم یادوي. وای وسلوال طالبان په خپل خوخه د اوشر اندازه ټاکي چې له عملی ډیر کله د سوداګرو لګټې تاوان زیات وي. د جلغوزیو یو تن سوداګر تواب ازادي رادیو ته وویل،
ولا خو چار څو خوخه شو بس خالی
یم
او د جوړول دي ورسره جوړېږي به جوړلای ورسره کې اینه خلک ډېر په تکلیف ساته بازار ته مارکیټ ته راسیږي ټول خلک ډېر کمات وي ته تمامېږي.
د خوست یو تندنی عالم احسان الله حسین وای او شر یواز مشروع، جایز او د اسلامي نظام چرواکی راټولول شي او هیڅ ډله او فرد نشي کولای چې په لویو لارو کې د خلکو له رضایت پرته له هغوی د اوشر په نوم څه واخلي.
دغه عشر یا لسم برخه دا حق د مستحقینو دی، مسولیت یوازې د یو مشروع، جایز اسلامي دولت واک او قدرت دی چې هغه کړلی شي. ډله یا فرد نشي کولای چې پرته د هغې مالک دی بې اجازې عشر واخلي په زور باندې.
په خوست کې ځایي چارواکي وایي د جلغوزیو د سوداګرو په د ستونزو خبر دی. د دوی په وینا طالبان عشر په هغو سیمو کې ټولوي چې د دولت تر واک لاندې نه دي. په دې اړه مو د طالب ویاند ذبیح الله مجاهد د نظر اخیستو هڅه هم وکړه، خو هغه د سوداګرو د شکایتونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
د برېښنا نشتوالی، ناامني او فساد په کندهار کې د کورنیو تولیداتو او پانګونو پر وړاندې لوی خنډونه ګڼل کیږي. د کندهار صنعتکاران او سوداګروي د ستونزې د دې باعث شوي چې له شاوخوا 233 فابریکو څخه 340 وتړل شي او همداراز د کورنیو تولیداتو پر ځای د ګاونډیو هیوادونو تولیدات وده وکړي.
د لدی جنراتور څخه د پایپ جوړولو د یو فابریکې لپاره برېښنا برابرېږي. د کندهار په صنعتي پارک کې د ګلنواز شوانی په نوم د یو سوداګر په دې فابریکه کې چې برېښناوي 110 کارکونکي او چې برېښنا نوي یوازې 10 کارکونکي کار کوي. ګلنواز شوانی:
موږ په فابریکه کې چې حالات نورمال یا برخولو تقریبا 110 کسه کار کوي، خو اوس موږ هغه 110 کسه رسولي.
شاغلی شیوانی 15 کاله مخکې د 2 میلیون ډالر په ارزښت د پایپ جوړولو په دې فابریکې پانګونه وکړه، خو چاري هسي چې هله درلوده په نولاړې.
مول ستونزه موږ د برښنا نشتون دی، دوم ستونزه د شریک قبالو د نشتون دی، دریم ستونزه مو ګسترده اداري فساد دی په دولتي ارګانو کې، څلورم ستونزه مو د زیربنا نشتون دی، پنځم مو امنیت.
د شیوانی په وینا افغانانو سره پیسې او فکر سره او که فرصتونه ورته برابر سي په بیلابیل برخو کې افغانستان په کور بسیا کولای سي. د برېښنا او نامنی ترڅنګ د کورنی تولیداتو لپاره د یو باثباته مارکیټ نشټوالی هم پر کورنوي تولیداتو ناوړه اغیز کړي. د کندهار یو صنعتکار خلیل رحمان:
مهمه خبره د بازار مول تولیدات لرو ولې فروشات په هغه اندازه چې مول تولیدات لرو په نیم اندازه فروشات نه لرو.
دا افغان صنعتکاران وایي له بهاره په ځانګړي توګه لګاونډوي هیوادونو څخه په وارددونکو توکو د ګمرکي محصول کموالی یو له غلاملون څخه دی چې د کورنی تولیداتو بازار خراب کړي. یو بل صنعتکار عطا محمد د برېښنا تر نشټوالي ورسته د خپل دوه مستون زبولي:
هم مشکل مو دادی چې موږ کم شي چې خود کې پاله روپ ملکی دا هغه په مقابل کې واردات را روان دي او هغه تعرفه نه جګیږي.
کندهار کې د امحال یو سلاتش فته فابریکه فعالي او درڅلويش نوري غیر فعال دي. د کندهار د صنايي خونې مرستيال نعمت الله نعمت وای ډیر خلک ستا چې پنګونی ته چمتو دي، خو شرایط ورته برابر نه دي.
موږ د برېښنا د کمبود سره مخ یو او موږ ته کوم برېښنا په کافي اندازه باندې نشته. تر اتیا څخه ډیر مراجعین موږ لرو چې هغه غواړي پنګونه وکړي. متاسفانه په دیواله سیزه کې په کندهار کې یو متر ځکه د صنعت لپاره نه ده توزیع شوی او دا مازله هم داسې پاته ده چې خلک باید دوام لاس دریم لاس په تور بازار کې د ځکه رانیسي، ولې صنعت باید ځکه ورنه کوي.
د کندهار والی حیات الله حیات د صنعتکارانو ستونزې تاییدوي او وایي چې د ځمکې د کمښت په برخه کې د صنعتکارانو لپاره په دامان ولسوالۍ کې پر 950 جریبه ځمکه نوی ښارګوټی جوړیږي. ښاغلی حیات د برېښنا ستونزې ته په اشاره وایي چې کندهار ته د وارداتي برېښنا پر اتاک سره او د سولري برېښنا د تخنیکي وسایلو پر رسیدو سره به د صنعتي پارکونو د برېښنا ستونزه هم حل شي.
یغه ماشينري کابل تر رسیدل ان شاء الله کې رښتیا یوونه دوو کې راشي چې هغه نس شي ان شاء الله د مریض برېښنا نن چې هغه ځانګړي د صنعتي خارګوټو لپاره تمرکز دا او چې اکثریت پر خېدو ته ورکول شي هم د ستونزې بیرته شي. نامنی تاسو ته معلومه ده چې یو په صنعتي خارګوټی نه په متاسفانه په ټول ولایت کې نام نشته. من کوښښ کوم چې صنعتي خارګوټه د دغې نوې سروې او یا د تصفیه په حساب باندې چې یو واره د مرز معلوم من حتی د تلوالو چې د نه دیوال تاو تر څو د دوه امنیت خوندي شي.
کندهار د صنعتي فابریکو په شمول شاوخوا یو نیم سل میگاواټه برېښنا ته اړتیا لري چې اوس یوازې د هلمند له کجکي څخه 40 میگاواټه برېښنا ترلاسه کوي چې هغه هم وخت په وخت په معلومو او نامعلومو سببونو پارچاویږي. دغه راس 15 میگاواټه برېښنا په دامان ولسوالۍ کې د سولري پاور پلانټ څخه ترلاسه کیږي چې د تخنیکي وسایلو د نشټوالي له خاطره ډیر کله فعالیت نسی کولای. د غزنی څخه کندهار ته د وارداتي برېښنا د انتقال چارې هم چې دوه کال مخکې پیل شوی د کرونا وبا د خبرې دو سره په ټاپه درېدلی.
لکندهارا د ازادي رادیو د خبريال صادق رښتینی راپور مو اوریده. قدر من اوریدونکو د امنیت او سالم چاپیریال په اونیس پروگرام کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو او د دې ناروغي د خطرونو په اړه خبرې کوو.
بدمرغه ناروغي ده چې په تعصب سره د دې تداوی هیڅ امکان نه لري ولو که په ډیرو پیشرفته ممالکو کې هم وي.
د خبرونه د سپورت نړۍ له اونیس پروگرام سره یو ځای په دوهمه نیمه کې خبريږي. خو له هغه مخکې تاسو لا پیغامونو
د
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري. په چین کې د کم عمره ماشومانو لپاره د انټرنیټي خدماتو په قوانینو کې بدلون راغلی. په دې اړه یو راپور لرو چې وروسته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه سیال جو بایدن پرون په هغو ایالتونو کې تیره کړه چې د څلور کاله مخکې په انتخاباتو کې د یو بل د مخالفو ګوندونو کاندیدانو ته رای ورکړې وې. د نومبر په درېمه نیټه د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو له نږدې کېدو سره دواړو کاندیدانو جمهوري پال ټرمپ او ډیموکرات بایدن انتخاباتي هلې ځلې هم ګړندۍ کړې دي. د نوریاس نوري په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه ډیموکرات سیال جو بایدن د انتخاباتي کمپاینونو په ترڅ کې پرون یکشنبه د هیواد په مختلفو ایالتونو کې تیر کړ او په کلیساو کې د یکشنبه د ورځې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړ. دواړو کاندیدانو په دغو ایالتونو کې چې څلور کاله مخکې مخالفو ګوندونو وړي وو د رای ورکوونکو د ملاتړ جلبولو هڅې وکړې. ترامپ چې خپل انتخاباتي کمپاین تیز کړی دول ویدیزو ایالتونو نیوادا او کالیفورنیا کې په دوه انتخاباتي غونډو کې ګډون وکړ. جمهوري پال ولسمشر چې د روانې میاشتې په پیل کې پر کورونا وایروس اخته شوی و او له انتخاباتي کمپاینونو یو څه شاته پاتې شوی، هڅه کوي چې خپل دریز بیرته پیاوړی کړي. نوموړی په پام کې ده چې نن اریزونا ایالت ته ولاړ شي او هلته په نورو انتخاباتي غونډو کې ګډون وکړي. ترامپ پرون یوه بوخته ورځ درلوده. په لاس ویګاس کې په نړیواله کلیسا کې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړ او وروسته کالیفورنیا ته ولاړ او هلته یې د کارسون ښار په یوه انتخاباتي غونډه کې برخه واخیسته. ترامپ د مذهبي مراسمو له پیل مخکې په لنډو خبرو کې وویل چې دی له کلیساو سره مینه لري او ورته ډیر د ویاړ ځای دی چې پکې ګډون کوي. هغه د شل ډالري نوټونو یو بنډل د کلیسا د بسپنې راټولولو په صندوق کې واچاوه. نوادا هغه ایالت دی چې له 2004 میلادي کال راهیسې د جمهوري پال ګوند هیڅ یو کاندید په دې نه دی بریالی شوی چې پکې ډیرې رایې وګټي. د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن پرون په خپل پلرني ایالت د لاور کې د رومن کاتولیکانو په کلیسا کې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړ او وروسته د انتخاباتي کمپاین لپاره د شمالي کارولینا ایالت ته ولاړ. دا هم هغه ایالت دی چې له 2008 میلادي کال راهیسې د ولسمشرۍ لپاره انتخاباتي سیالیو کې هیڅ یو ډیموکرات کاندید نه دی وړی. بایدن په کلیسا کې تسبیح کار کړی او ویل دی دا تسبیح هر ورځ په جیب کې له ځان سره ګرځوي. هغه زیاته کړه چې دی یو رومن کاتولیک دی، خو خدای ته د دې لپاره دعا نه کوي چې دی وساتي، بلکې ورته دعا د دې لپاره کوي چې ورته دا قدرت ورکړي چې هغه څه وګوري چې نورې تیروي. که بایدن دغه انتخابات وګټي هغه به د امریکا په تاریخ کې له جان اف کینیډي وروسته دوهم رومن کاتولیک ولسمشر وي. دواړو جمهوریپال او ډیموکرات کاندیدانو رای ورکوونکي دې ته وهڅول چې خپل رای وختي ورکړي. تر اوسه پورې شاوخوا 28 میلیون امریکایانو خپل رای د پوست لارې ورکړي دي. دا لومړی ځل دی چې د پوست لارې دومره کسان رای ورکوي، او علت هم د کرونا خپره شوي و بعد چې له خلکو سره اندېښنې شته چې د انتخاباتو په ورځ د رایې په مرکزونو کې د خلکو له ګڼه ګوڼې سره به یو بل ترې دغه وایروس د سرایت خطر ډېر وي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ راغله آزادی رادیو اوري قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د آزادی رادیو اونیس پروګرامونه لرو، خو دا شیبه